السلام علیکم په افغانستان کې د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو دوو خبری مجلو د خپرېدو وخت سو اوسنۍ خبری مجله مو دېرش تخخیر ده اوري چې د سمنګان په یوه کان کې د وژل سوو کسانو شمیر نږدې دېرشو ته رسېدلی دی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غیر مسؤوله وسلوالو د ناوړه فعالیتونو په اړه به د کندز د خلکو شکایتونه په جدي ډول تعقیب کړي خبری مجله په خبرونو پیلوو له رضوان مراد څخه اوري
د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون پر سر خبرې روانې دي تر څو په دې اړه وروستۍ نتیجې ته ورسیږي ولسمشر کرزي د سمنګان ولایت د ډبرو سکرو په یو کان کې د 29 کسانو په مړ کېدو خواشینی څرګند کړې او د دې پیښې په اړه د څېړنو امر کړی د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې نن د سړک د غاړې عمان دوه لوړد به پاکستاني پوځي مقامات وژل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون پر سر خبرې روانې دي تر څو په دې اړه وروستۍ نتیجې ته ورسیږي د بهرنیو چارو وزارت وایي جانان موسازی نن خبری کانفرنس ته ویل چې د امنیتي تړون پر سر دواړو خواوو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ په غیر رسمي ډول له تېرې یوې اونۍ راهیسې خبرې روانې دي
خبری روانی دی تیر اونی د افغانستان د خوانه د نوی ټاکل شوی هیات ترمنځ د دوی مذاکرات د امریکای متحده ایالاتو د هیات سره چې په هغه کې د امریکای سفیر په افغانستان کې او جنرال دنفورد شامل دي تیر اونی پیل شوی دی په غیر رسمي توګه دوه غونډې ترسره شوې دي او نن ماسپښین به هم خپلو خبرو ته ادامه ورکړي
نوموړي ویل د ولسمشر کرزي لخوا د ملي امنیت سلاحکار ډاکټر سپنتا په مشرۍ یو هیات ته دنده سپارل شوې تر څو په دې اړه له امریکایي پلاوي سره خبرې وکړي ولسمشر کرزي د سمنګان ولایت د ډبرو سکرو په یو کان کې د 29 کسانو په مړ کېدو خواشینی څرګنده کړې او د دې پیښې په اړه د څېړنو امر وکړ جمهوري ریاست نن د یو خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې افغان ولسمشر د قانونو او پټرولیم له وزیر سره خبرې کړې او ورته هدایت کړی چې د دې پیښې د لامل په اړه تحقیقات وکړي تر څو په راتلونکي کې دا رنګه پیښې تکرار نشي تېره ورځ د سمنګان په رودیاب ولسوالۍ کې د یو کان په یو برخه کې پر کان کیندونکو په یو کان برخه پر کان کیندونکو پریوتله او سلوخ تنه ترې لاندې شول د دې ولې د والی وان صدیق عزیزی وای شل تنه نور ټپیان دي او ممکن نور کسان هم په کان کې بند پاتې وي د فوټبال د ملي ټیم دوه تن لوبغاړو د خپل ورستي بریا په خاطر له ملي پولیسو سره د افتخاري او ځای کېدو اعلان وکړ حشمت الله او رفیع الله بارکزي د کورنیو چارو وزارت لخوا په یو جوړ شوي غونډه کې نوویل چې دوی له ملي پولیسو سره یو ځای کېږي د دې وزارت سرپرست عمر داودزي د فوټبال د ملي ټیم له لاسته راوړنو څخه په ستاینې وویل چې دوی وتوانېدل د خلکو ترمنځ ملي یووالی زیات کړي د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې نن د سړک د غاړې او ماین دوه لوړ رتبه پاکستانی پوځي مقامات وشل د پاکستان د پوځ په اعلامیه کې ویل شوی چې جنرال ثناء الله او ډګرمن توصیف او یو سرتیری هغه مهال وشل شول کله چې په پورته دیر سیمه کې پرې د سړک د غاړې ښخ شوی ماین چودید د پاکستان د پوځ د دوه لوړ دوه افسران په داسې وخت کې وشل شوی چې اسلام آباد هڅه کوي له پاکستاني مقاماتو سره د سوري خبرې پیل کړي پاکستاني طالبانو له حکومت سره د خبرو لپاره شرطي خې چې باید له افغانستان سره پر پوله قبایلی سیمو خپل ځواکونه وباسي او طالب زندانیان آزاد کړي د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د پوځ د دغه لوړ رتبه افسرانو د وشل کېدو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی هند یو لری واټن وشتونکې توغندې چې اټومي سروکې انتقالول شي په کامیابۍ سره وازمایا 9 8 7 6 5 4 3 2 1 9 1 2 راپورونه وایي دا توغنده چین او اروپا پورې رسیدلی شي د هند مثالو دې تجربې دا هیواد د لرې واټن وشتونکي بلاسټیک توغنده او د جوړولو په لور یو بل ګام هم نږدې کړی دی د هند دفاع د وزارت ویان اګنی پین وویل چې اګنی 15 ډوله دغه توغنده خپل پلان شوي هدف ته په بریالیتوب رسیدلی دا دوهم ځل دی چې هند اګنی ډوله لرې واټن وشتونکي میزایل تجربه کوي هند هڅه کوي د چین د مخ په زیاتېدونکي پوځي قوت او د پاکستان د اټومي وسلو او میزایلو د ګواښ پر وړاندې خپل اټومي ځواک پیاوړی کړي د نړۍ مشرانو په یو ونی کې د سوریې د کیمیا وسلو د سلاکوټونو د لیست د برابرولو په اړه د امریکا او د روسیې موافقه ستایلې ده. دا موافقه تیره ورځ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په یو خبري غونډه کې اعلان کړه. چین ویلي دا موافقه ښایي د سوریې شخړه کمه او د دې هیواد کیمیاوي وسلو ستونزه حل کړي. اسرائیل وروسته له هغې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ورته په دې اړه معلومات ورکړل، محتاطانه عکس العمل ښودلی دی. د عرب لیګ مشر دا موافقه د سوریې د شخړې د سوله ییز حل په لور یو مثبت ګام بللی. سوریې دا پرمختګ د جګړې د مخنیوي لپاره یو بری بللی او د حکومت مخالف وسلوالو بیا ویلي چې دوی د بشار اسد پر ژمنه باور نه کوي. او د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت دوی د هیواد او ایران موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په روانه سپتمبر میاشت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي سملې په څنډو کې ویني. برتانیې د ایران د نوي ولسمشر په توګه د حسن روحاني له ټاکل کېدو وروسته د ویلیم هیګ او محمد جواد ظریفي ترمن د دې کتنې غوښتنه کړې وه. ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي سملې د روانې سپتمبر میاشت له ولسمې پیل او د راتلونکي اکتوبر تر څلورمې غونډې وکړي. د لندن او تهران ترمنځ ډیپلوماټیک روابط په 2011 کال کې وروسته تر هغې ختم شو چې مظاهره کوونکو په تهران کې د برتانیې پر سفارت حمله وکړه. برتانیې هغه مهال ویلي چې ښایي دا حمله د ایران د دولت په ملاتړ ترسره شوې وي.
په افغانستان کې د ماښام 6 بجې او 6 دقیقې شوې. په راپورونو کې اوري چې د سمنګان په یو کان کې د وژل سو کسانو شمیر نږدې 150 ته رسیدلی. د کندز اوسیدونکي له غیر مسؤوله وسلوالو کسانو شکایت کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غیر مسؤوله وسلوالو د ناوړه فعالیتونو په اړه به د کندز د خلکو شکایتونه په جدي ډول تعقیب کړي.
هر ها مشکل چاته وي د خیر هغه بل لري سي نو موږ به هیڅ چاته اجازه ورنه کوو چې د خلکو د هزار وضعیت سبب سي.
د ولسی جرګې ځینو غړو د وسلولو طالبانو له منګولو د دې جرګې د غړي د ژغورل کېدو د عملیاتو په اړه نوي معلومات خپره کړي. بیا مو هلمند ته بیایو.
دا خو پیشری امرې یا پاتیرې دا خو موږ د مرګ نه بیرېش.
د شیزنه پولیسو مشر د چنند وسلولو په برید کې سخته ټپي سو. په پاکستان کې درې مهم امنیتي چارواکي وژل شوی. د دې ترڅنګ تر شپږنیو بجو پورې نور مسایل هم څېړو. په سمنګان کې د ډبرو د سکرو د یو کان د نړیدو په پیښه کې د ځایي چارواکو په وینا د وژل سو کسانو شمیر نږدې 150 ته رسیدلی دی. د شلو نورو کسانو په اړه ویل کېږي چې په ټپي حالت کې ژغورل سوي او اټکل کېږي چې 15 کسان به لا هم په کان کې تر خاورو لاندې بند پاتوي. تفصیل د اجمل اند په رپورټ کې.
د سمنګان په دې لري پرتی سیمه کې چې امنیتي پلوونه امن هم نه ده، د کند نړیدو پیښې په دې هیواد کې د کارګرو د خوندیتوب لپاره د ټاکل شو معیارونو نشټوالي ته د ډیرو پاملرنه ورالولې ده. ویل کېږي هغه کان چې په کان کیندونکو نړیدلی او د لسګونو کسانو د مړینې او ټپي کېدنې سبب شو، د مسؤلیت لازم تدابیر پکې نه و عملي شوي او د کارګرانو خوندیتوب ته پکې پاملرنه نه وشوي. د ژغورنې عملیات هم د عامو ولسی خلکو لخوا په لاسونو او بیلونو ترسره کیږي چې په کان کې د بندو پاتې شوو کسانو د ژوندي ژغورل کېدو چانس کموي. ولسمشر حامد کرزی په دې پیښه کې د یو شمېر کارګرو په وژل کېدو خواشینی ښودلی او لارک څخه د یوې خبرې شوې خبر پاڼې له مخې د یک شنبه په سهار د قانون او پټرولیم وزیر ته ویلي چې په خپل دی او یاد د یو مرستیال د پیښې ځای ته ولاړ شي او د دې پیښې څرنګوالی دی وڅېړي. ولسمشر کرزی د کانونو او پټرولیم له وزارت غوښتي چې پراتلونکو کې د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر ونیسي. د کانونو او پټرولیم د وزارت ویان محمد رفیع رفیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې د څېړنې لپاره د دې وزارت د مرستیال او یو شمېر رئیسانو په ګډون یو هیئت سیمې ته تللی دی. په نړۍ کې په قانونو کې د کان کیندونکو د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر او ټاکل شوي معیارونه موجود وي چې په قانونو کې د کار پر مهال د کارګرانو خوندیتوب یقیني کوي. خو په افغانستان کې په داسې حال کې چې په لسګونو قانونو کې په سلګونو کان کیندونکو په کار بوخت دي، د خوندیتوب معیارونه په پام کې نه نیول کیږي او تر اوسه په دې برخه کې تصویب شوي قوانین هم نشته. د قانون او پټرولیم د وزارت ویان محمد رفیع رفیق صدیقی وایي دوی یو نوی قانون تصویب کړی چې په پارلمان کې د تصویب په تمه دی.
میکانیزم هون چې که ما برای مسؤلیت کارمندانمون رویش.
محمد رفیع رفیق صدیقی وایي هغه میکانیزم چې موږ پرې د خپل کارګرانو د خوندیتوب لپاره کار کړی هغه د افغانستان د قانون او پټرولیم نوی قانون دی چې په ډیر روښانه توګه تصویب شوی. دا قانون دا مهال د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب ته پته مده. کله چې تصویب شو نو خامخا به کیندونکي د دې قانون له مخې د خوندیتوب او امتیازونو څخه برخمن شي. له نوموړي وپوښتل شول چې آیا هغه کان کیندونکي چې دا مهال په قانونو کې کار کوي باید د خپل خوندیتوب لپاره د دې قانون تر تصویب پورې انتظار وباسي او کنه مخکې تر دې د هغوی د خوندیتوب لپاره لازم تدابیر په پام کې نیول شي. محمد رفیع رفیق صدیقی وایي دا یوه پیښه وه چې رامنځته شوه او د نړۍ په هر ګوټ کې داسې پیښې په قانونو کې رامنځته کیږي.
د افغانستان د ولسی جرګې ځینو غړو د وسلوالو طالبانو له منګلو د دې جرګې د غړي د ژغورلو په اړه نوي معلومات خپاره کړي دي. د فریبا کاکړ د ژغورنې او خلاصونې د عملیاتو د پرمخ بیولو مسؤلان د یکشمې په ورځ د ولسی جرګې یو کمیسیون ورغوښتي وه، خو دغو امنیتي مسؤلانو د نورو معلوماتو تر څنګ د هغو بندیانو د خلاصون په اړه بې خبري څرګنده کړه چې ویل کېږي افغان حکومت له زندانونو څخه د میرمن کاکړ په بدل کې آزاد کړي دي. تفصیل د مسوم ایوند په رپورټ کې.
د ولسی جرګې ځینې غړي د افغان او بهرني ځواکونو د مسؤلینو له قوله وایي چې د فریبا احمدي کاکړ د ژغورنې د عملیاتو پر وخت شپږ مهم وسلوال طالبان نیولي وه او میرمن کاکړ د همدغو کسانو په بدل کې آزاده سوې ده. د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون د یکشنبې په ورځ د افغان او بهرني ځواکونو هغه مسؤلین د معلومات ورکولو او ستایلو په نیت ورغوښتي وه چې د میرمن کاکړ په ژغورلو کې مهم رول لوبولی دی. دا غونډه د بندو دروازو تر شا وسوه، خو د دې کمیسیون غړي میربت خان منګل ازادي راډیو ول چې افغان او بهرني ځواکونو د دغه عملیاتو په اړه دوی ته نوې معلومات ورکړي. شغل منګل د دې نوې معلومات په اړه وویل
دوی خبره کوله چې کله موږ خبر شو موږ ځای په ځای امنیت ملي د غزنی موږ ته ځایونه تثبیتول او معلومات راکول او بیا موږ د مخالفینو یو ځای تثبیت کړ چې موږ عملیات وکول او شپږ نفر موږ د زګیر کړه د طالبانو د غي په بدل کې سمدستي دوی سره معامله وکوله او دوی مې په دې حساب رخلاص کړه. د غي نمونه نه دی اخیستی.
په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استاد فریبا احمدي کاکړ یو میاشت مخکې له کندهار کابل ته روانه و چې په غزنی کې وتښتول سوه. دولتي چارواکو رسنۍ ته وویل چې هغه وسلوال طالبانو تښتولې ده، خو کله چې چارواکو د هغې د آزادولو خبره وکړه وسلوال طالبانو په یو خبر پاڼه کې وویل چې میرمن کاکړ د خپلو څلورو ښځینه بندیانو په بدل کې آزاده کړې ده. دا لومړی ځل و چې په افغانستان کې د وسلوال طالبان لخوا د ملي شورا یو ښځینه غړې تښتول سوې وه، خو د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت غړي او په دې جرګه کې د کندهار د خلکو استازي محمد نعیم لالی حمید زی بیا وایي چې فریبا احمد کاکړ د ایران په ځنګړو کوششونو د طالبانو له منګولو وژغورل سو.
زموږ په حکومت کې د ایران ډیری مهمې پایې او پاکستان ډیری مهمې پایې حضور لري. فریبا احمد کاکړ زموږ هم سیمپې ده، زموږ د کندهار وکیل ده، رښتیا هم د دې سره موږ د دوی د پامیل سره په غم کې ورشریکو، خو پر یو حقیقت باندې موږ سترګې نشو پټولی چې د دې په آزادولو کې ایران ډیره مرسته وکړه. دا کوټ ته بیول سوی په کوټه کې په پښتون آباد کې د دوی سره ستل کېدل. که چیرې دوی دا خبر خپل دوی دا خبره پټوي، زه فکر کوم چې دا د افغانستان د خلکو په سترګو کې خاورې ورپاشي. د افغانستان خلک وژنی او هغه باندې چې پر ارنامه باندې څوک ته تبادله کوي د افغانستان خلکو سره جپات.
تر دې پخوا هم د فریبا احمد کاکړ د تښتول کېدو او د هغې د ژغورنې په اړه ډول ډول اوازې خپرې شوې، خو میرمن کاکړ تر اوسه رسنیو ته نه دی ویلي چې څنګه وتښتول سوه او بیرته څنګه وژغورل سوه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د کندز د دشت ارچی ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې خپل سر وسلوالو ځورولي، لوټ کړي او بد چلند یې ورسره کړی دی. دوی وایي د دې ولایت امنیتي ادارو ته شکایتونه کړي خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. اجمل آریان په دې اړه رپورټ لري.
د کندز د شهرچی ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې اربکیانو دوی ځورولي او ټول شته یې ورلوټ کړي دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې دغه ځورونه له هغه وروسته را پیدا شوه چې کله وسلوالو مخالفینو پر څو دولتي پوستو برید وکړ او په پایله کې دولتي ځواکونه د سیمه ییزو وسلوالو یا اربکیانو په مرسته په سیمه کې پراخ پوځي عملیات په لاره واچول.
یو کمانډان او لږ دولس کسه لري، هغه په یونیفورم کې راغلي خو تاریخ پنځوس کسه د چیر کالان لپاره بغیر د یونیفورم نه راوستي وو. د خلکو په کورونو باندې ترانه وټل او مشران دي ګټه کول وهل ګټه کول.
همدارنګه بل تنې بیا ویل چاربکیانو یا خپل سرو ته په سیمه کې ټول پښتانه طالبان ښکاري او په کورونو د یرغل په وخت کې دوی هر ډول ظلمونه کوي، خو حال دا چې په طالبانو کې هر ډول کسان شته.
زه چین عبدالعظیم خبرې کوم. دلته وروره اربکیان نه بلکې دغه د دشتې غلې راوستي او ټول مسلمانان یې په عذاب کړو. ویې ځورول دلته یې کړوې ټکول سرونه یې ولما سرونه یې وینې بهرېدلې او چا ورته غږ نه شو کولی. دا وایي داسې طالبان دلته طالبان دي. طالبان څوک دي؟ ولکه موږ لیدلې بس یو داسې فکر کوي چې عموماً پښتون چې طالب دی.
دوی همدارنګه وایي چې د اربکیانو په نامه د وسلوالو له لورې اوس هم پرې ظلم او زور کېږي او دغه ستونزې یې ولایتي چارواکو سره هم شریکې کړي دي، خو تر اوسه یې چا غږ نه دی اورېدلی. خو د کندز امنیتي چارواکي بیا د سیمې د اوسیدونکو ادعا ناسمه بولي او وایي چې دوی د مخالفینو پر وړاندې چنیز عملیات د یو پلان پر اساس ترسره کړي چې عامو خلکو ته پکې کوم خاص زیان نه دی اوښتی. له بل پلوه بیا د یادې ولسوالۍ ولسوال نصرالدین نظري هم د دغو اوسیدونکو څرګندونې ناسمې بولي او وایي چې په عملیاتو کې پراخې سیمې د مخالفینو له موجودیت څخه پاکې شوي.
ومنودل چې د کندز د دشتې ارچي ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې خپل سره وسلوالو ځورولی دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د غیر مسؤوله وسلوالو د ناوړه فعالیتونو په اړه به د کندز د خلکو شکایتونه په جدي ډول تعقیب کړي. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کندز پولیسو ته امر کړی چې ډېر ژر دي د غیر مسؤوله وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي. په ولسي جرګه کې د کندز د خلکو استازو د شمې په ورځ وویل چې په دشت ارچي ولسوالۍ کې د غیر مسؤوله وسلوالو له ځورونو او ناوړه فعالیتونو څخه ډیر پتنګ سوي دي. د موضوع تفصیل له اسدالله لودین څخه اوري.
وروسته له دې چې د کندز اوسیدونکو په دشت ارچي ولسوالۍ کې د غیر مسؤوله وسلوالو له ناوړه فعالیتونو شکایتونه وکړل، د کورنیو چارو وزارت وایي چې دغه موضوع به په جدي ډول وڅېړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې په دشت ارچي ولسوالۍ کې به د هر ډول غیر قانوني فعالیتونو د مخنیوي لپاره امنیتي ځواکونه چټک اقدامات وکړي. ښاغلي صدیقي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو چارو وزارت رهبري د کندز پولیسو ته امر کړی تر څو دې شکایتونو ته رسیدګي وکړي.
دغه اندېښنې چې مطرح شوي دي په ارچي کې دا مونږ څېړو. خپله د کورنیو چارو سرپرست وزیر هم ډېر جدي هدایت ورکړې د کندز پولیسو ته، نو هر هغه مشکل چې هلته وي د خیر هغه به لرې سي، نو مونږ به هېڅ چاته اجازه ورنه کړو چې د خلکو د آزار وضعیت سبب سي.
له دې وړاندې د کندز والی محمد انور جگدلک هم ازادي راډیو ته تایید کړی و چې په دې ولایت کې شاوخوا 2000 غیر مسؤوله وسلوال فعالیت کوي چې لامل یې د سیمه ییزو پولیسو کموالی دی. په ولسي جرګه کې د کندز استازو هم د شنبه په ورځ وویل چې په دشت ارچي ولسوالۍ کې د غیر مسؤوله وسلوالو فعالیتونه نور ورته د زغم وړ نه دي. دوی له حکومت او په ځانګړې توګه د کورنۍ چارو له وزارت نه وغوښتل چې دغه غیر مسؤول وسلوال ژر بې وسلې کړي. په ولسي جرګه کې د کندز استازي انجینر کمال په دې اړه خپل شکایت داسې بیان کړ.
د یوسف ارجال په نوم باندې یو قومندان چې نه ملي پولیس دی، نه محلي پولیس دی، نه ملي اردو ده، ته د درې سوه په شاوخوا کې فاجر فاسد او پایلوچ خلک دشت ارچي ته راوړي دي. د دشت ارچي په ولسوالۍ کې د عملیات په خپل سر باندې شروع کړي دي. د محلي قومندانانو سره په تفاهم باندې مرکزي حکومت خبر نه لري. کورونه چور کړل، د زنانو د غاړو نه سره زیورات وشکول، د خلکو صندوقونه مات له داغې نه نقد پیسې وړلې.
له کندوز سربیره په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د غیر مسؤوله وسلوالو موجودیت عامو خلکو ته یو لوی سرخوږی دی. د اروزګان اوسیدونکو تر اوسه څو ځلې د حکیم شجاعي په نوم د غیر مسؤوله وسلوالو د قومندان له فعالیتونو شکایت کړی، خو تر اوسه حکومت له کړیو ژمنو سره سره له دې عمله عامو خلکو ته پیدا شوې ستونزې نه دي هوارې کړي. کارپوهان وایي په حکومت کې داسې کړی شته چې د شجاعي په څیر د نورو غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. دوی وایي ځینې سیاسي کړۍ د دې لپاره د دې وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال ترې د ځان په ګټه کار واخلي.
خبری مجله اوري.
درې ورځې کېږي چې د فراه د مرکزي زندان بندیانو د خپلو ستونزو له کبله اعتصاب پیل کړی دی. ولایتي شورا وایي له بندیانو سره یې کتلي او دوی به ډېر ژر خپل اعتصاب پای ته ورسوي. نور معلومات د احمد شاه فطرت په رپورټ کې.
د فراه ولایت د محبس د یو بلاک زندانیانو چې شمېر یې تر سلو زیات د درو ورځو راهیسې د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. د دغه ځای څخه ځینې محبسین وایي له یوې خوا دوی دوسیو ته سمه پاملرنه نه ده شوې او له بلې خوا ټاکل شوی وه چې دوی د من څخه د جمهور رئیس په حکم 15 تنه خوشې شي، خو لا هم هغه په بند کې دی. دوی د دولت څخه غواړي چې په دې هکله دې پاملرنه وکړي. لبل خو د فراه ولایت د ولایتي شورا مرستیال عبدالحمید حمید وایي چې دوی تیر ورځ د فراه ولایت د زندان څخه د لیدنې پر مهال دغه مابسینو سره خبرې کړې چې په دغه زندان کې په اعتصاب لاس پورې کړی دی. دغه په خبره د ولایتي شورا هڅې د دغو زندانیانو د ستونزو د حلولو لپاره دوام لري. زموږ یو پلاوی د نږدې څخه د مابس لیدنه کړې. د مابس د یو بلاک بندیانو په دې خاطر اعتصاب کړی چې دوی په منځ کې باید د جمهور رئیس په حکم 15 تنه خوشي شوي وای، خو کار نه دی شوی. د فراه ولایتي شورا په دې هکله خپلې هڅې پیل کړې او دغه اعتصاب ته به د پای ټکی پرېږدي. په همدې حال کې د فراه ولایت د مابس امیر عبدالقیم عظیمي وایي چې په زندان کې کومه خبره نشته او دا هسې اوازې دي. د فراه په مابس کې هیڅ ستونزه نشته او خلک هسې په دې هکله شوم تبلیغ کوي. تاسې مطمئن اوسئ. د فراه ولایت په مابس کې کابو 600 تنه بندیان ساتل کیږي. د دغو بندیانو په دوسیو کې ځنډ دغه وروسته رامنځته شو چې د فراه ولایت محکمه ویجاړه شوه. د فراه ولایت د زندان او محکمې ریاست چارواکي وایي چې د ټولو زندانیانو دوسیې اوس دوی تر جدي څېړنې لاندې نیولې او ډېر ژر به د دغو دوسیو په اړه فیصله وکړي.
د هلمند د ښځینه پولیسو مشره د نامعلومو وسلولو په برید کې سخته ټپي سوه. تر دې وړاندې د هلمند د ښځینه پولیسو بله مشره اسلام بیبي د نامعلومو وسلولو لخوا وژل سوې وه. الیاس دایی نور حال راکوي.
د یکشنبه په ورځ سهار د هلمند د پولیسو مشره نګاره په لشکرګاه کې په داسې حال کې تر وسلوال برید لاندې راغله چې د کور د دندې په لور روانه وه. د هلمند والی وایند عمر ځواک وایي نګاره په غاړه کې لګېدلې د خوروختي حالت خطرناک دی. هغه وویل د دې پیښې په اړه تر اوسه څوک نه دي نیول شوی خو د پولیسو عملیات دوام لري. په لشکرګاه کې د ایمرجنسی روغتون کارکوونکي وایي د نګار روغتیایي حالت ښه دی. نګار وروسته له هغه د هلمند د ښځینه پولیسو مشر وټاکل شو چې د دوی مشر اسلام بیبي د نامعلوم کسانو لخوا نږدې دوه میاشتې وړاندې په ورته برید کې ووژل شوه. پولیس وایي تر دې دمه د اسلام بیبي قاتلین نه دي نیول شوي، خو دا شایعات هم موجود لري چې ګواکې اسلام بیبي به د کورنۍ د غړو لخوا وژل شوی وي، ځکه اسلام بیبي د خپل ژوند پر مهال رسنیو ته ویلي وو چې د کورنۍ غړو یې څو وارې ځکه په مرګ وژلې ده چې ولې په پولیسو کې دنده اجرا کوي. د پولیسو ټپي شوي مشر نګارې څو ورځې وړاندې د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل له مرګ نه ویریږي او له دې امله په پولیسو کې دنده اجرا کوي چې خلک ورته اړتیا لري.
دا خو افغانستان نو دا خو جنگون د دېش کار دغه جنگون دي نو دا خو پیشيري امري یا پاتيري دا خو مرد مرګ نه ویریش.
د هلمند شینه پولیسو دغه مشر دوهم څارنه ده او نږدې لس کاله کیږي چې په پولیسو کې دنده اجرا کوي. که څه هم د دې پیښې پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیسته، خو د پولیسو مسؤلین دا کړنه د وسلوالو مخالفینو بولي. په هلمند کې شاوخوا 23 تنه پولیس دندې اجرا کوي چې د لشکرګاه په شمول په ګریش ګرمسیر ولسوالیو کې دي. ویل کېږي کلتوري، امنیتي او کورنۍ ستونزې د ډیرو هغو ښځو په وړاندې پرتې ننګونې دي چې غواړي په پولیسو کې کار وکړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان پولې ته نږدې د خیبر پښتونخوا په بردیر نومه سیمه کې د سړک غاړې به می چاودنې په نتیجه کې د دوو جګپوړو پاکستانی چارواکو په ګډون درې پوځیان وژل شوي دي. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې د دې هیواد حکومت له پاکستانی وسلوالو سره د خبرو اترو هیله څرګنده کړې ده. نور حال د ذبیح الله شفق پر پټ کې.
د افغانستان پولې ته سیرمه د خیبر پښتونخوا په بردیر کې د پاکستانی پوځ درې جګپوړي چارواکي وژل شوي دي. د پاکستانی پوز د امریکو د دفتر لخوا په خبري شوی خبر پانه کې ویل شوې دي چې د یک شنبه پرځ د افغانستان پولیسنیز دی په بردیر کې د پاکستانی پوز پر موټر د سړک غاړې بمی چاودنې په ترڅ کې د دوو جګپړو پوزي افسرانو په ګډون درې پوزیان وژل شوې دي. خبر پانه زیاتوي چې وژل شوی پوزي افسران د افغانستان پر پوله د پرتو پوسټو تر لیدنې وروسته بیرته روانو چې د بردیر په سیمه کې پر د نامعلومو ترهګرو لخوا ځای پر ځای شوی د سړک غاړې بموالو ته. د پاکستانی پوز دغه چارواکي په داسې حال کې وژل شوی چې دغه هیواد نوی حکومت د روانې میاشتې په نهمه نیټه د یو ټولګوندیز کانفرنس په ترڅ کې له وسلوالو سره د خبرو اترو هیله څرګنده کړې ده. د پاکستان د سیاسي او قبایلي چارو کارپو او قبایلي مشر پیر عبدالله ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په پاکستان کې ځینې قوتونه شته چې هغوی دا نه غواړي چې په سیمه کې د امن راشي.
زمونږ په دې وطن کې د سولې طرف ته تلونکي قوتونه چې دي هغه دومره هاوی نه دي چې یا اغورې نه لري چې په دې ملک کې امن راولي. دلته داسې قوتونه شته دی چې هغوی غواړي دا جنګونه کېږي او روان وي چې څوک پورې قبایلي علاقې صفا شوي نه وي. د دې اثرات به په افغانستان کې وي او پاکستان کې به وي. دا قبایلي علاقه د دې اغراض او مقاصد دپاره ساتل شوې ده چې دغه ځینه دلته دواړه طرف ته د پښتنو تباهي سنټر هلته وي.
که څه هم د سیاسي او روانو چارو کارپوهان له وسلوالو طالبانو سره د پاکستاني دولت د خبرو اترو دریس تای خو تر څنګ دا خبرداري هم ورکوي چې د حکومت لخوا د یوې منظمې او عمومي کړنلارې د نشتوالي په صورت کې به تر هغه په پاکستان کې دننه او پر ګاونډیو هیوادونو بریدونه ګړندي کړي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان پوځ په 2009 میلادي کال کې په سوات، دیر او شاوخوا سیمو کې د وسلوالو پاکستاني طالبانو پر خلاف پراخ عملیات کړي وو چې په ترڅ کې دغه سیمې له وسلوالو پاکې او خوندي بللې وې. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
ټاکل سوی چې د ایران او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیران په نږدې راتلونکي کې سره وګوري. دا خبر نن د برېټانیا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله خپور شوی چې جزئیات یې د فرشته جلال زئی په رپورټ کې اوري.
د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت وای د دوی او ایران د لوړ رتبه چارواکو ترمنځ موافقه شوې چې دواړه لوري به روانه میاشت په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي اسامبلې په وخت جلا کتنه ولري. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په نیویارک کې د دې کتنې پر مهال به د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ په ایران کې د نوي حکومت او سیمې پر حالاتو خبرې وکړي. برېټانوي لوري ویلي چې د لیدنه د دوی د حکومت په غوښتنه ترسره کیږي. خو رویټرز اژانس د برېټانیا د بهرنیو چارو د وزارت د خبر پانی په حواله وای د دې لیدنې لپاره ځانګړی نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې غونډه به د رواني میاشتې په 12مه پیل او د اکتوبر په 4مه به پای ته ورسیږي. ټاکل شوی چې د اټومي وسلو د محدودولو او د پراختیا د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د لوړ رتبه چارواکو یو بل غونډه د سپتمبر په 16مه ترسره شي. برېټانیا په 2012 میلادي کال کې تر هغه وروسته د ایران سره خپل ډیپلوماټیک روابط وشلول چې قهرجنو مظاهره کوونکو په تهران کې د برېټانیا د سفارت پر ودانۍ حمله وکړه. خو رویټرز اژانس د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت ته خبر پانی په حواله وایي د برېټانیا چارواکي غواړي چې خپل ډیپلوماټیک روابط له تهران سره لسره ټینګ کړي. دا په ایران کې د جمهوری ریاست تر انتخاباتو او د نوي ولسمشر تر ټاکل کېدو وروسته اول وار دی چې د برېټانیا حکومت له ایران سره د ډیپلوماټیک اړیکو د پراختیا غوښتنه کوي. د ایران پر پخواني حکومت د تهران اټومي پروګرام ته د پراختیا ورکولو په خاطر نړیوال بندیزونه لګیدلی وو او غربي هیوادونو داسې ویرا درلوده چې د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې دي. خو د ایران پخواني حکومت تل د غربي دولتونو لخوا داسې دا ویرا دولي او خپل اټومي پروګرام یې د سولیزو اهداف لرونکي بللی وو.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدلی سي چې ادرس یې د www.azadiradio.org یا هم azadiradio.com. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خاصه پاڼه لري، تاسو هم تاسو پاڼه لایک یا خوښ کړئ او هر ورځ په دې پاڼه کې تازه خبرونه او مطالب ولولي او په بحثونو کې برخه واخلئ. د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې ادرس دی facebook.com/azadiradio. ملګری ملتونه وایي د کیمیاوي وسلو په کنوانسیون کې د سوریې د غړیتوب رسمي غوښتنلیک ترلاسه کړی دی. سوریه په وروستیو کې په هغه نړیوال کنوانسیون کې د غړیتوب هڅې پیل کړې چې وایي په ټوله نړۍ کې باید د کیمیاوي وسلو پر تولید او استعمال بندیز ولګیږي او د کیمیاوي وسلو موجودې ذخیرې باید له منځه ولاړې سي. ملګرو ملتونو پرون اعلان وکړ چې سوریه باید د اکتوبر میاشتې له 14 نیټې وروسته په دې تړون کې شامل سي. فرشته جلالزئی په دې اړه وروستي معلومات راټول کړي.
د نړۍ رهبرانو د امریکا او روسیې ترمنځ په اړه د موافقې هرکلای کړی چې وایي سوریه باید په یوه اونۍ کې د خپلو کیمیاوي وسلو لیست ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. په دې موافقه کې دا هم راغلي چې سوریه باید تر 2014 میلادي کال د خپلو کیمیاوي وسلو ټولې زیرمې له منځه یوسي. د کیمیاوي وسلو د تولید او استعمال د مخنیوي په نړیوال کنوانسیون کې د سوریې د شمولیت وړاندیز د روسیې او امریکا د هغه ګډ پلان برخه ده چې هدف یې پر دې هېواد د پوځي عملیاتو مخنیوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره تر درې ورځې خبرې وروسته پرون اعلان وکړ چې د پلان پر اساس باید د سوریې حکومت په یوه اونۍ کې د خپلو کیمیاوي وسلو د ټولو ذخیرو په اړه معلومات وړاندې کړي. د دې موافقې پر اساس د کیمیاوي وسلو پلټونکي باید د نومبر تر میاشتې مخکې سیمې ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دواړو خواوو موافقه وکړه چې که چیرې د دمشق حکومت په دې برخه کې په همکارۍ کې ناکام شي نو د پوځي عملیاتو لپاره به د امنیت شورا د پریکړې غوښتنه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ لینن په یوه غونډه کې وویل چې دا موافقه به په سوریه کې د روانو بحرانونو حل اسانه کړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن وویل
دامت هات اینه پولیټیشه لوزونګ دیزس شریکلیچن chemiewaffeneinsatzes wieder
dem Aspekt خاطر د روسیا او امریکا څخه مننه کوم چې یو اړبیا د چانس برابر شوی چې دغه وضعیت لپاره چې د وحشتناکو کیمیاوي وسلو د حملو په خاطر رامنځته شوی سیاسي حل پیدا شي. موږ د ملګرو ملتونو د سازمان پر اساس خبر یو چې دقیقا کیمیاوي وسلو څخه کار اخیستل شوی، نو زه د دې حقیقت څخه هرکلی کوم چې سیاسي حل ممکن شوی دی او اوس نو باید اقدام وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي امریکا او متحدان نور پر سوریه د حمله لپاره کوم دلیل نه لري. د عربي ټولنې مشر نبیل العربي ویلي چې دا د سیاسي حل په لور یو ګام دی. د سوریه چارواکو دې اقدام ته د سوریه برای ویلي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به مرسته وکړي، خو په سوریه کې د رژیم اپوزیسیون د سوریه ملي ائتلاف ویلي چې پر بشار الاسد باور نه سي کېدلی چې خپلې ژمنې به پر ځای کړي. اپوزیسیون غوښتنه کړې چې پر سوریه د مزایلو او هوایي قوې څخه د کار اخیستلو بندیز هم باید ولګول شي.
ستاسو له پیغامونو نه
لږه خبرې کوم. د کورونا ولر څخه ما د ولر ترڅو دا اوسه چې د وای وی د ورځې د کال کوم لا خپل زړه باندې راکړي چې ولر موږ چې دی ولر غوړ 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 چې په هم دا اوسه چې موږ له ما حضرت اسلام علیه
د یو ازادي رادیو د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام اوریدل د سره د ازادي رادیو اوسنۍ خبری مجله پې ترسیږي. ورستي خبری مجله چې تر او بجو دوام کوي، له امید مرزبان څخه ووري چې له ورستي مطالب سره سټوډیو